ازادي راډیو د شپې د نهو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم احمد شیبریم ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتو یو جګپورې چارواکي خبر ورکوي چې د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونی ګوتیرش په ګډون به په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي او د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې وڅېړل شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وای چې دا غونډه به د مې په لومړۍ نیټه وي چې په کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي هم برخه واخلي. اغلی محمد چې د دوشنبې په ورځ د امریکا په پرنسټون پوهنتون کې له طالبانو سره د خپلو لیدنو کتنو په تړاو خبرې کولې، وویل که طالبان په رسمیت وپېژندل شي د مسؤلیت باروی درن شي. میرمن محمد وویل چې دا نه پوهېږي چې طالبان به په رسمیت وپېژندل شي که نه شي، خو دې ټینګار وکړ چې بحثونه باید پیل شي ځکه چې طالبان په ښکاره غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. قطر له افغانستان سره د معارف د نږدې شپېته ټنه موادو مرسته اعلان کړه. په هغه بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، پکې راغلي دي چې د مرستې د قطر د خیریه بنسټ او د قطر د سری میاشتې د ټولنې دي چې د حواله لارې به واستول شي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی له اټکل سره سم 3 میلیونه اولکه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 80% نجونې دي. قطر په داسې وخت کې د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بندې او پوهنتونونو ته هم د نجونو پر تګ تر ثانی عمر پورې بندیز لګېدلی دی. د اختر د رارسېدو په مناسبت د طالبانو سترې محکمې نن د 2460 زندانیانو د خوشې کېدو خبر ورکړ. په ورته وخت کې د 401 بیا زندانیانو د بند په موده کې تخفیف راغلی دی. د دې زندانیانو د خوشې کېدو امر د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده کړی دی چې لومړۍ ډله د ښځو په ګډون 140 کسانو چې د یکشنبې په ورځ آزاد شول. د طالبانو د سرپرست حکومت په وینا د هغه زندانیان دي چې غلاوی یې کړي، په فساد کې ښکېل وو او یا یې هم د مخدر موادو په پیر او پلور کې لاس درلود. طالبانو یو شمېر مدني فعالان هم زنداني کړي دي چې په وروستیو کې ملګرو ملتو له دوی څخه د هغوی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یوه چینایي چارواکي نن وویل چې د پیکن په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د قربانیانو شمېر 90 ته رسېدلی دی. دا اور نیمه شپه ولګېد چې وروسته له نیم ساعته مړ شو. د پیکن د ښاروال مرستیال لی زونګ رونګ نن سهار د دې پیښې د قربانیانو شمېرې اعلان کړې. د دې روغتون د مدیر په ګډون 12 د دې اور لګېدو په تړاو نیول شوي دي او تر اوسه د دې اور لګېدنې علت نه دی بیان شوی. اسد رډو په منځني سپه دوله شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیاله د افغانستان په اړه د یوې مهم غونډې د جوړېدو خبر ورکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پراتلونکو دوونه کبه په سیمه کې سره جرګه شو.
امینه محمد وای چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په تړاو بحث وشي. د سیاسي چارو د کتون کې زردوش شمس نظر ماخسته.
دا سينه بریخي چې د رسمیت خواته د استاد وشي.
د اختر په درشل کې مو روزګان او کونړ ته ورولو او په دې خبرونه کې بدا ووري چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې درنه جګړه روانه ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوې ده د دوو نوې پترس کې د افغانستان لپاره د قطر په پلاسمینه د دوحه کې غونډه جوړ شي او په دې غونډه کې به پر دې خبري وشي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي کنه شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي موسسو کې د طالبانو د حکومت لوري د خزو په کار د بندیز په پریکړه په نړیواله کچه خبرګونونه روان دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د وضعیت په تړاو نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه به هم پکې بحثونه وشي. دغه سازمان د سرمنشي مرستیال امینی محمد تیر ورځ نا وخت د امریکا په یو سیډنیز مرکز کې د خبرو پر مهال وویل چې په دې ناسته کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. اغلی محمد د خپل خبرو پر مهال له سخت دریزو طالبانو سره په خبرو ټینګار وکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پراتلن خو دوه اونۍ کبه په سیمه کې سره جرګه شو او دا به د نړۍ او سیمه د هیوادونو د استادو لمرنۍ ناشته وي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي پکې ګډون کوي. د غونډې له جوړېدو زموږ تمه د هغو لمرنیو لارو چارو موندل دي چې موږ د دې اصول او شرطونو پر بنسټ د طالبانو د رسمیت پیژندنې په لور ورسیخ کړي. آیا دا ممکنه ده؟ نه پوهېږم، خو دا بس باید وشي. طالبان دې په رسمیت پیژند دنی وختون کې دی او دا پر دوی زموږ د فشار وسیله ده.
امینه محمد دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله ته د اختر په مناسبت په منسوب پیغام کې یو وار بیا د سختو شرعي احکامو په تطبیق سره د افغان ټولنې د اصلاح په برخه کې د په هوډ ټینګار شوی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره ورځ ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش به د راتلونکي مې میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. خغلی خلیلزاد لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د بیلابیلو هیوادونو استازي باید له طالبانو سره هم غونډه وکړي ترڅو د افغان میرمنو د زده کړو او کار لپاره یو طرح رامنځته کړي. په همدې حال کې د افغان میرمنو لپاره د کاناډایي میرمنو په نوم یوې ټولنې له ملګرو ملتونو او دغه سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان میرمنو غوښتنې واوري او له طالبانو سره دې تعامل نه کوي. د دغه ټولنې په ټویټر له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني، ځکه د دغه ټولنې د بیان له مخې طالبانو افغان ښځې ځپلي او د میلیونونو افغانانو پر بشري حقونو تیری کړی. یو شمیر افغانان هم ورته غوښتنه لري او وایي په داسې حال کې چې طالبانو د ښځو په کار بندیز لګولی، ملګري ملتونه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډې جوړوي. د ننګرهار اوسیدونکي نرګس ازادي راډیو ته وویل
دوی تل خپل غږ د هغوی د ناوړه امرونو او کړنو پر ضد پورته کړی دی، کوم چې د افغان میرمنو په کار، زده کړو او ټولو ټولنیزو چارو لګېدلی، او دا د ټولو افغانانو په خاص توګه موږ ښځو ته د منلو وړ نه ده. دا چې ملګري ملتونه د هغې ډلې او حکومت د رسمیت پیژندلو هڅه وکړي کوم چې ورته یې تروریستي ډله ویله.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي جلیل هم ورته نظر لري او وایي نړیوال پر طالبانو د فشار پر ځای دوی ته کمپاین کوي.
از یک طرف اینا تهدید میکنه که اګر اینا
له یوې خوا دوی ګواښونه کوي که طالبان خود ته د کار اجازه ورنه کړي افغانستان پریږدو، او له بلې خوا بیا امینه محمد وایي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډه جوړوي. اوس په کلو پوهېږي چې دوی طالبانو ته کمپاین کوي او که په دوی فشار راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو په ټولو نادولتي موسساتو کې د ښځو په کار بندیز لګولې، او د طالبانو د دغه پریکړې له امله د یاد سازمان او طالبانو د حکومت ترمنځ ترنګلتیا مخ په ډیریدو ده. ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورنکړي نو ښایي دوی له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړي. د طالبانو حکومت نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. له دې وړاندې په 13 ډسمبر میاشت کې په ټولو دولتي موسسو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې وي.
د سپینې ماڼۍ ویان کارن ژان پیر وایي که طالبان خبرې غواړي نو له ښځو سره باید په درناوي چلند وکړي. وړاندې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. خو د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد د څرګندونو په ارتباط چې په دوو اونیو کې به ملګرو ملتونه یو غونډه راوبولي او په هغې کې به دا مسله وڅېړي چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي که نه. په دې ارتباط مو د سیاسي چارو د کتونکي شکرې بارکزی نظر اخیسته.
زما په نظر د افغانان غوښتنې باید لومړیتوب وسي، ځکه طالبان په رسمیت وپېژندل سي او نه پېژندل سي دا د افغانستان د خلکو د ژوند او په افغانستان کې د اوسنۍ واکمن چارواکو په سیاست باندې به ډېر څه اغېزه ونه لري. زما لپاره هغه مثبت اغېز په کار ده چې یا هغه مثبت بدلون په کار ده چې هغه د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغېز ولري. که تاسو ټول افغانستان هم طالبانو ته وبخئ، هغوی دې ته آماده نه دي، چمتو نه دي چې خپل منځ کې اصلاحات راولي او یا هم د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې کوم تصمیم ونیسي.
شکریہ بارک زیوا. د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد له خبرو بیا داسې ښکاري چې شي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. که داسې وشي افغانانو ته به ګټه څه وي؟ دا پوښتنه مې له پخواني ډیپلوماټ او د چارو له کتونکي زردوشت شمس څخه وکړه.
زما په نظر دا به وخت نه مخکي، ځکه چې داسې نه بریښي چې د رسمیت خواته دې اوس تګ وشي. نه نړیواله ټولنه نه هیوادونه چې دي قوي هغوی په دې نظر دی. مګر دا خبر مهم دی او د امین محمدی سرګندونه هم خبر سازم په دې شو چې جالب ده ځکه چې د ټولو هیوادونو تر اوسه دریز دا دی چې دوی د طالبان نه ډېر کافي ډېر غوښتنې لري، هغه غوښتنې چې افغانان لري د هغې تر څنګ د نړیوال غوښتنې هم شته. متاسفانه تر اوسه طالبانو په هغې دریز کې کوم نرمښت نه دی راوستی. بل دا دی چې رسمیت ډېر داسې اوږده پروسه ښکاري. ملګري ملتونه داسې سازمان نه دی چې هغه د طالبانو ته رسمیت ورکړي، هغه خو د هیوادونو یو مجمع ده او هیوادونه دي چې دولتونو ترمنځ
شمسب او بخشه. د امینه محمد خبرو ته کچرته جیر شو، یعنی د دې خبرو نرمش کاری په ورته وخت کې زلمی خلیلزاد ټویټونه کړی دي او هغه د خبرې ته اشاره کړې ده چې د دوه تړون ته هم باید بیا کتنه وشي. دغه نقشو ته چې ګورو بیا هم دا سوال زه تکراروم په لاندو جواب راکې، دا سې نشکاري چې ملګری ملتونه د طالبان حکومت پر رسمیت پیژني؟
دا زه په باور نیم چې هغه کس هم ملګری ملتونه د طالبانو سره د تعامل او د راکړې ورکړې د خبرو د مذاکرو پراختیا غواړي او دای دغه یو غټه نخه ده. د دې ترڅنګ د رسمیت سره کوم داسې خاص مخالفت هم نه لري، مګر هغه غوښتنه چې دی غواړي چې هغه غوښتنه طالبان ومني او هغه غوښتنه په منلو کې به د افغانانو ځوان
څوک چیرته غونډه جوړ شي. په غونډه کې خو طبي خبره ده چې دواړه غاړي د یو بل ته وړاندیزونه کوي. کچیرته فرضاً ملګری ملتونه دا وړاندیزور ته وکړي چې تاسو د میرمنو لپاره سر په افغانستان کې مخالفت مکوي او د نجونو مکتبونه خلاص کړي، او د دې په مقابل کې طالبان له هغوی وغواړي چې د ملګرو ملتونو اساسولي دوی ته وسپاري، فکر نه کوي چې موافقه ته به سره دواړه لوري نشته شي؟
زما په نظر د زده کړو موضوع چې د جنکو یا د خزو باندې نور قیودات چې دي دا جزئیات دي، یو څه اجزا دي، دا ټول هغه څه نه دي چې نړیواله ټولنه ته غواړي. تاسو کتلی دي چې خپل د طالبانو حکومت چې دی هغه باندې زیات انتقاد دی، د هم شموله اصطلاحات کارول کیږي چې ټول افغانان په دغه حکومت کې ځان نه ویني، او قوانین او مسائل دي، نور مسائل دي چې هغه لا تر اوسه طالبان پاغه باندې پوره نه دي ختلي. نو خبره ده چې اوس دغه خورسته ګامونه حتی د انجنونو په مکاتب چې بندیز هم نو راغلي، نړۍ د رسمیت طرف ته نتله، هغه اوس میاشت چې وي نو دای اجزا دي کې دې شپ دي کې راکړه ورکړه او دغه رابطه او تعامل د پاره پر مختګ دی، مګر نه د رسمیت لپاره. د رسمیت لپاره نور ډیر غټ مسائل دي.
ساس په باور کوم مسائل د رسمیت لپاره مهم دي؟
تر ټولو مهم دا دی چې د طالبانو د حکومت په جوړښت باندې انتقاد دی. نور هغه کمی ازادۍ چې دي خپل ولست افغانانو ته باغی ورکول کې دی پاتې راغلی دی، او نور زیات قدغنونې لګولې دي. د بیان ازادۍ کې مشکل دی، تاسو ګورئ چې هر ورځ مدني فعالان ژورنالیستانو باندې قیودات دي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د یو سپورې ندی کولی ندی توانېدلی چې د کم یو یا افغاني یا د نړیوالو اصولو کاغه جمهوریت یا د ولسواکۍ د طریق نه دغه حکومت د افغانانو یو استازولې باندې حکومت رامنځته کوي او افغانان پکې ځان ویني.
له شغل شمس څخه په مننې لې به خبرتیا ورسته د سپین مڼې د ویان دي څرګندونې لرو چې د طالبانو په ارتباط شخېدلې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سپین مانی ویاند کارن جان پیر وایي ک طالبان خبري کول غواړي نو له شزو سره باید په درنوي چلند وکړي. نو موري پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې شزي په بشري چارو کې مهم رول لوبوي او دوی باید د ملګرو ملتونو په دفترونو کې کار وکړي چې میلیونونو افغانانو ته خوراکي او روغتیايي خدمات وړاندې کړي. تفصيل د سنا کاکړ پورا پور کې.
د سپینې مانی ویان د کرین جان پیر د سیشن به په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل ک طالبان غواړي چې جدي ونیول شي باید د ښځو درناوی وکړي. د سپینې مانی ویان د کرین جان پیر په افغانستان کې پر ښځو د بندیز په اړه وویل
ک طالبان غواړي چې هغوی سره رښتینی خبرې اترې ولري او جدي ونیول شي، هغوی باید داسې رویه وکړي د مثال په توګه باید ښځې سره په درناوي چلند وکړي.
هغوی زیاته کړه امریکا او نور شریکان یې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که ښځې نور ونشي کولای په ملګرو ملتونو کې کار ته دوام ورکړي د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړی دا هم وویل چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ښځې په بشري چارو کې مهم رول لوبوي او باید وشي کولای چې په ملګرو ملتونو کې کار وکړي. څو په خبره یې میلیونونه افغانان خوراکي او لومړنیو مرستو، درملو او درملنې ته لاسرسی ولري. د ښځو د حقونو یوې فعالې سکینې حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د سپینې ماڼۍ څرګندونې په داسې حال کې چې پر ښځو محدودیتونه زیات شوي د دوی پر وضعیت هیڅ اغیز نه کوي.
جامع جهانی باید با طالبان تفهیم کنند که هیچ کشوری بدون
نړیواله ټولنه باید طالبان و پوهوي چې هیڅ هیواد د ښځو اونجونو لشتون پرته پرمختګ نه کوي. د سپینې ماڼۍ د څرګندونې د افغانستان د ښځو هیڅ درد نه دوا کوي او په حقیقت کې دا د ښځو لپاره غورځول دي.
د وینا دولتي موسسې په خوانی کارکونکو کې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د افغان میرمنو لپاره د خواخوږۍ څرګندول د ښځو پر وضعیت هیڅ اغیز نه لري.
وختي امریکا در اگوست 2021 افغانستان
امریکا د 2021 کال په اگست میاشت کې افغانستان طالبانو ته تسلیم کړ او دوی ښه پوهېدل چې دا ورځ به پر افغان ښځو راشي، نو له زده کړې، تحصیل، کار، ورزش او هر څه پاتې او امریکا په دې اوس پوه شوي چې طالبان ښځو ته درناوی نه لري او پرې ظلم کوي.
و امریکا امروز ایستاده که طالبان به زنانو احترام نداره و ظلم میکنه.
د سپینې ماڼۍ د ویاندې د څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. له هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي، پر ښځو یې ډېر محدودیتونه لګولي، لکه له شپږم ټولګي څخه پورته او په پوهنتونونو کې پر زده کړو، په ډېری دولتي ادارو او په ټولو نادولتي ادارو کې په کار کولو، او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، چې دا بندیزونه له پراخو غبرګونونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام رئیس اکم شتاینر د سه شنبې په ورځ له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې خبرداری ورکړ که طالبان په ملګرو ملتونو کې ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي، ښایي زړه ماتوونکې پریکړه وکړي او ممکن دوی په مې میاشت کې له افغانستانه ووځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په سودان کې د امریکا په هڅو د نافذ شوي لنډمهاله اوربن تر ماتېدو وروسته پلازمېنه خرطوم کې نن هوایي بریدونه او چاودنې شوي دي. پرون سه شنبې په ځایي وخت مازدیګر 6:00 بجې د څلور ساعتونو لپاره اوربند اعلان شو، خو وروسته ترې سرغړونې وشوې او د جګړې دواړو لوریو یو بل د اوربند په ماتېدو تورن کړل. په سودان کې د تاوتریخوالي له دوام سره هم مهاله ځینو هیوادونو هڅې پیل کړې دي چې خپل اتباع له دې هیواده وباسي. اسدالله الدین راپور لري.
د سودان پلازمینه خرطوم کې نن د 15 پرله پسې ورځې په مخه تاوتریخوالي دوام لري. رویټرز خبری آژانس وایي د سودان د دفاع وزارت او هوایي ډګر شاوخوا سیمو کې دوامدار بمباری او درنې چاودنې کیږي او اسمان کې تور لوګي تر سترګو کیږي. دا هغه سیمې دي چې دغلته د جګړې له پایل راهیسې تر نورو زیاتې د تاوتریخوالي شاهد وي. د امریکا په ګډون بهرنیو قدرتونو د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د دې لپاره د 24 ساعتونو اوربند غوښتنه کړې وه چې هلته بندو پاتې شوو کسانو ته مرسته ورسیږي. د سه شنبې په ورځ دواړو لورو موافقه وکړه چې د ماښام له 6:00 بجو به اوربند نافذ وي، خو ډېر ژر ترې سرغړونه وشوه او معلومه هم نه ده چې کوم لوری ګرام دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر هم هلته وضعیت اندېښمنوونکی بللی.
د سودان د روغتیا وزارت د بیړنیو خدماتو څنګه راپور ورکړی چې په جګړه کې تر اوسه 200 تنه وشل شوي او له 2600 زیات نور ټپیان شوي دي. زه د هر ډول ژوند ځای کېدل غندم او په سودان کې د خپلو خویندو او ورونو په څنګ کې درېشو.
د پاوز یو لوړ پوړي قومندان ویلي د پلازمینې او نورو سیمو د امنیت لپاره د دوی عملیات دوام لري. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له تیر شنبې راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشو قومندان دی پایل شو. لانجه پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشه ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پاوز په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو دقلو یې مخالفت وکړ. فرانس پریس آژانس لیکلي د جګړې له دوام سره نن چهارشنبه زرګونه کسان د سودان له پلازمینې تښتېدلي او هغه کسان د خوراکي موادو، برېښنا او اوبو له نشتون سره مخامخ دي چې کورونو کې بند پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د کرکټ په اړه معلومات سره شریک کړو. د هند د غورالیک کرکټ لوبو په ترڅ کې نن د راجستان او لکنو ترمن لوب روانه ده. د لکنو په ټیم کې د افغانستان د ملي ټیم بالر نوین الحق لوبیشه، هغه تر اوسه پورې دوه ور کړی دي، پنځه رنځې ور کړی دي، چې ډیر ښه بالینګ دی او دوه ور لا پاتې دي. لومړی بیټنګ لکنو وکړ چې اوسلو څلور پنځوس منډې جوړې کړې او راجستان تر اوسه یو بیا منډې کړې دي. یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلې، لسم اور په پوره کېدو دی. اوس په کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې طالبان وایي چې د اختر له رسیدو سره خلکو ته لارښوونه کړې ده چې د نورګل ولسوالۍ د سیلانیانو لپاره د چکر ځایونه چمتو کړي او الته بینر البته دوی لګولې دي او خلکو ته چې لارښوونه وکړي چې کوم ځایونه ته ورشي. کونړ او نورستان هغه ولایتونه دي چې د هوا له تودېدو سره خلک ګورماتي شي. تفصیل په دې راپور کې.
کونړ له قدرتي ښکلاګانو ډک وطن چې هر کال لیدلو ته د هیواد له بیلابیل ولایتونو په زرګونو ځوانان ورځي او له زراکونکو منظرو یې خوند اخلي. اوس چې بیا پسرلی شوی، په غرونو رغونو او درو کې ګلان غوړېدلي او د کوچني اختر شپې ورځې هم دي، نو د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مغولي نجیب الله حنیف سیلانیانو ته د یو شمېر اسانتیاو چمتو کولو خبره کوي.
مرګل ولسوالۍ کې د تیر کال په شان بینر لګولي دي، نقشه جوړه کړې ده هغه بینر باندې. کونړ ته ورسېږي یوازې په دومره کیلومتره لار ده، بیا د هغه ځاینه چې د سیل چې کوم ځایونه دي لکه د انګام شونه او پاس شو چپه در شوله او همداسې پسې نور چې کوم ځایونه دي چې سیلانیانو له ځي، بیا هم د هغو ځایونو چې دی نو نمونه لیکلي عکسونه هم ورکړي دي. بیا هم د هغې سره چې دی د هغې کیلومتر چې دا ځای د دې ځای نه دومره لرې دی، مثال چپې درې ته چې ورسېږي کانډۍ ته، نو کانډۍ نن بیا لیکلي چې چپه دره د هغه ځای نه لس کیلومتره پرته ده او لارې پیاده ده یا موټر دی، دغه ځانګړتیا یې ټولې په کې.
ښاغلي حنیف ازادي راډیو ته وویل چې د یادو معلوماتي بینرونو تر څنګ ولسوالانو نور مسؤلینو او ځایي اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې د سیلانیانو خدمت وکړي او همداراز د دانګام ولسوالۍ اړوند زوړ برول کې یو درې پولیس هوټل هم پرانیسته دی. د کونړ اوسیدونکو وای هر دره او هر سیمه له طبیعي ښکلاګانو ډکه ده. د دوی په وینا چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو په یاد کار خوختي او خپل هم د سیلانیانو په چوپړ کې دي. د چپې درې او دانګام ولسوالۍ دوه قومي مشران نثار احمد سالارزه او نصر الله خان صافه.
نکونر ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له خوانه چې د سیلانیانو لپاره لارښود لوحې بینرونه او کاغذي پارچې چاپ شوې دي او د کونړ بیلابیل ولسوالۍ ساحه ورته خودر شوې دي. زمونږ دانګام ولسوالۍ هم د بنشې په ساحه کې یو درې منزله هوټل جوړ شوی دی چې د سیلانیانو ښه خدمت وکړي. دا یو ښه کار دی، مونږ د دې هر کله کو.
مونږ هم په خپل وخت سره ستاسو د لارې د چپې درې په رابطه د کونړ د نورو سیمو په رابطه سیلانیان دعوتو او د کونړ ټولې ډېرې اوجرې او د دې خدمت کې دي. صبای صاحب کې هوټل هم شته دی، څوک چې سیل ته راځي نو هغه خپل هم د هوټل نه علاوه غره کې او چمندونو کې د سیندونو په غاړه دوه په غاړه دوی خپل وخت تیروي.
کونړ او نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه ولایتونه دي چې غرونه یې د نخترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼې اوبه بهیږي. د همدې درو په منځ کې شنه بخملونو چمنونو کې د ډول ډول ګلانو شتون یادو سیمو ته نور ښکلا هم بخلې ده. همدا وجه ده چې هر کال زرګونه سیلانیان د هیواد له بیلابیل ولایتونو د دغو ښکلاګانو لیدلو ته ځي. د ښارونو له شور ماشور او ککړې هوا څخه څو ورځې لرې په دغو زړه راښکونکو منظرو د رڼو بود څپو په خوا کې د الوتونکو د رنګارنګ او زړه آراموونکو آوازونو په اورېدو خوشاله تیروي.
لکونړ به روزګان ته مخه کړو. هلته په مرکز ترینکوټ ښار کې د اختر په دوشل کې بیروبار زیات شو دی، خو یو شکایت دا دی چې قیمتونه لوړ دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د ترینکوټ ښار د مرکز منار څلور لارې شاوخوا سیمه ده چیرې چې زیات شمیر د اختر توکي په کې پلورل کیږي. دلته ساش کال د نورو کلونو په پرتله په کې زیات خلک لیدل کیږي. دا خلک ټول د ترینکوټ ښار د لرو پروتو سیمو او ولسوالۍ څخه ښار ته راغلي او اختر یې ستو کې اخلي. خلک وایي که څه هم امن دي او لارې خلاصې دي، خو وایي په ښار کې د توکو قیمتونه د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوي دي.
یو پلان ته په غوڼې په وټا کې موږ سره دغه کیچا غوڼې موږ وټه کوو، په دې کې موږ سره برباد وروره پر نیمه را سوې به د پټه دکاندار په دغه رقم را سکی
نه شته ولسوالې راغره نیم محمد نبی دی زرال رختر یو نو کو مناسب دغه کو چرې شي په دغه دکان ته نو کې میوا یو شی بیسو تر اوسه مې شي نه درنه د دکان کو ته پلمه پلمه دا کړو دا کلچا ورته ولاړم نو کو نو کارزانه کا وای من په شپږ ساعت افغانۍ یم دا څنګه گرانینه دا اوس څمراته وکړ دا سر وځه دا یا ګرانج دا په خوا په شان خدای شان څنګه ګرانسی وای نه جنو ګرانسی وای دا په خوا مردا کلچې په زر کاندار نه وای او ځاج په څو افغانۍ راته کې په شپږ ساعت افغانۍ دی ومنې وای بیرو ير نه لرو په دا لار چې مرزو دا په خپل کلیک چې ګرځو هغه داسې دا الله سم راځي دا غیمنه خدای نورم ټینګېږي.
بلخوا د ترینکوټ ښاروالي مسولین وایي چې دی یو کمیسون په مرسته د توکو قیمتونه څاري او هر هغه څوک چې د ښاروالي د نرخنامو لوړ توکي وپیری دی به قانوني چلند ورسره وکړي. د ترینکوټ ښاروال مولوی محمد رفیق هنر وایي چې دی لسګونه هغه ټیوال جریمه کړي چې په لوړه بیه توکي پلورل.
د ترینکوټ ښاروالي ان شاء الله هغه د نرخونو د کنټرول په مورد باندې ډیر څه کړي دي. د روژې له مخکې چې کومه د افغانۍ د ترویج خبره وه داغه تر څنګ د ترینکوټ ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لړۍ را پیل کړې ده. بیا دا دی چې د روژې تر اخره فورې تقریبا 160 تر 170 کسانو فورې موږ په دغه مورد مجازات کړي دي چې د ښاروالۍ د نرخ د کنټرول پر ځان باندې مراتور نه وکړي.
طالب مسولین زیاتوي چې سږ کال د اختر پر اتاک سره په دغه ولایت کې ولایتي ادارې د دروسو بیوزله کورنۍ سره د 10,000 افغانۍ مرسته هم کړي. اورزګان ولایت د افغانستان یو له مرکزی ولایتونو څخه دی چې د 20% خلکو اقتصاد پر کرهڼه او مالداری ولاړ دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
وسم ساسو په شخص سره رسیدلی پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. د نیمروز ولایت لدلارام ولسوالۍ محمد اسلام همت ستاسو سره په تماس کې. ورور زموږ په سیمه کې دغه د اوبو مشکل ده، یو څاک اوبه نه پیدا کیږي، نو ټول مسلمانان د اوبو له مشکل سره مخامخ دي. داسې وچکلی ده چې په دغه 40 کاله د چا دغسې وچکلی نه پیدېږي، نو دغه اوسنی حکومت دغه زموږ د اوبو ستونزو ته پاملرنه وکړي.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته، زه دا پیغام لرم د هلمند ولایت نادعلي د ولسوالۍ څخه. نوم یې ثناء الله دی چې دلته مخابراتي شبکې ده د نادعلي ولسوالۍ په سیمه کې سم کار نه کوي، نو څه مشکل لري. دغه غږ تر مخابراتي شرکتو تر مسؤلینو پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
زما یو پیغام ده دغه د افغانستان اسلامي امارت چې کوم فرمان صادر کړو د شخصي خصوصي بانکونو باره کې، نو هغه بانکونه خو اجرات نه کوي. واځي لا د شي بانکونه دی پکې چې دغه لیست کې نسته ده. نن مرتما خپل مراجعه کړي و میوند بانک ته، هغه وی چې په دې لیست کې مونږ نه یو شامل او مونږ ته نه مبارای یو، یعنی دا فرمان په مونږ باندې نه تطبیقیږي. دا په دې باندې مونږ نه پیګو چې میوند بانک سره د مونږ حساب ده، هغوی مونږ ته دروغ وی کو او که اسلامی امارت دی په دې لیست کې نه دی راوستي، څنګه میوان بانک په دې لیست کې نه دی راوستي؟ دا څنګه خبره ده؟
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.